السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکي وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جی کې لرو نه کار لرو پر چا نه کوال لرو. اوس به دا تم بیخي خرابه ده.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
راپورونه وایي چې د پنجشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردیم چې موضوع پنشیر
ډېرې هڅې مو وکړې چې د پنشیر موضوع د مفاهمې او مذاکرې له لارې حل شي، لیکن متاسفانه نتیجه نه ده ورکړې.
دواړه خواوې ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لیاړولې دي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالي کې شپږ پوستې نیولې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یوه تلویزیوني وینا کې تیره شپه وویل
تیره شپه د امریکا متحد ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 160,000 کسانو په لېږدولو د هوا له لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستانه ووته. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره یې مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یوه چارواکي وویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نشتی نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاسو ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 3 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخواړه به له کومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنجشنبه پرانستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویند زیاته کړه په متحده عربي اماراتو کې د شل اوریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوځ په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښتل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوځ وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوځ د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت یې هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلدوس بلتون غوښتونکي ډېر فعال دي. اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسیون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسېدلي. اروپایي کمیسیون د جنورۍ په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپورونه وایي چې د پنجشیر په خوله کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور څیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سوله ییز حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند سټوډیو ته راغلی. اند صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړي.
من لودین صاحب، لا ماسی چې تاسو ویل دا سرکاري چې دی پنشیر کې دی مقاومت، هغه مقاومت چې رامنځته شوی دی طالبانو په وړاندې او دی طالبانو ترمنځ دی سولې کومې هڅې چې روانې وي او کوم کوششونه کېدل، هغه تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه نه ده لرلې. او له پرون راهیسې د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. نن رپورټ ورکول شو چې په ګلبهار کې دی پنشیر په دروازه کې لکی جبل سراج سیمو کې دغلته جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم رپورټونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستې نیولې دي. همدارنګ ادعا کړې ده چې هلته د دوی په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغوی ته مرګ ژوبله مړولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې د پروان ولایت لپاره هغه لږ تر لږه په دغه جګړو کې د یو طالب د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا یې کړې ده چې مقابل لوري ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه چې مقابل لوری نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او له دې پیغام نه داسې ښکاري ده چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کومې خبرې اترې چې وي کومې هڅې چې وي هغه نتیجې ته نه دي رسېدلې. دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړله د سولې لارې چې دا موضوع حل کړو خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خغلی متقی د پنشیر له خلکو وغوښتل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د ده په وینا جګړې ته لمن وهي په هغوی باندې د فشار راولي څو دغه ولایت د سولهیزو لارو تسلیم کړي. پنشیر ته په وروستیو کې نه یوازې دا چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هلته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي راټول کړي دي، همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویل کېږي چې په پنشیر کې دی او ځان سره یې ځینې کسان راټول کړي دي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یوه برخه هم دغه ولایت ته ورغلي دي او هلته یوه حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نه غواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کړي. په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نه ښکاري او داسې رپورټونه شته دی چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر سولهیز د پنشیر د مسلې سولهیز هواري ته لاره هواره کړي. تر دې مخکې یو بل شی چې و هغه دا و چې پرون شپه د بغلان له لورې نه هم طالبانو په پنشیر باندې برید کړی و. طالبانو ویلي دي چې د خاواک کوتل چې یو ستراتیژیک ځای دی دغلته یې ځینې سیمې نیولی دي او دغه کوتل یې نیولی دی.
ډېره مننه کور مو ودان اوریدونکو. زموږ د همکار اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفهي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده. د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې تیره شپه د بغلان له لارې پر خواک کوتل هم برید کړی دی او دغه کوتل یې نیولی دی. دا جګړه داسې مهال روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه یې مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژربا نوې حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سي کوم مشوري او بحثونه سره دوام درلود. هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر لږ راتلونکي کې به یو نوې حکومت اعلان شي. مرتاجي به یو نوې حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل شي نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وای چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولې درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر راستازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ووتل. له پنشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سې شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګره ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو د زیانونو یوه سروې کړې چې تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
که دا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخمینی چو وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه مو متاثر سوی او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات برته په هدي اقل په امغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریدو شو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دي 14 ل عمل د یارلس امریکایي سرتیری ووشل شو. د 14 هوایي ډګر ته هم ځان واړه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1,000 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورسته یو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب سوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا سوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول سوی و، د دفترونه او لاندې غورځول سوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه، ترمینل تعمیراتي وضعیت، سکیورټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوي ټول په ډېر فجه شکل ټوټې ټوټې شوي. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي په بل مخ اړول شوي.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 45 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
45 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 50 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه تر لس پنځلس کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوي وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دو دپاره بیرته یو ځلې ترمیم دا خو زمانګیر دي. اکثره داسې تجهیزات شته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوی او انسټالیشن کېږي په تخنیکي لحاظ، اس فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوې میاشتې حتی درې میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوې میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوو هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولې هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دیدی او ویزیبیلیټی ډیره شوي او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د تیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کار وي. خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت او ورځنیو چارو لپاره تضمینوي وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منه ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو د مخکې څلوېښت روپۍ او اوس اتیا روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولې تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تانګې تیل والا ته ورکوو.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي. هغه وایي پخوا یې هر ورځ له 200 تر 300 افغانۍ ګټلې، خو اوس 100 افغانۍ هم نشي ګټلی. کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته د څه مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به 400-500 درې سوه به هم پیدا کولې. اوس هېڅ شی نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي، او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څه باندې 1500 کورنیو ته خوراکي مواد وویشل شول. چارواکي دغه وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنیو غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنیو د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړی چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1500 اړو کورنیو مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1500 کورنیو ته توزیمن کیږي. په نورو ولسوالیو کې هم د دې همکاري د کار شته. دوه بوجۍ وړه، یو بوجۍ دال او دغسې مالګه. دا د ډبلیو سی لخوا د 1600 کورنیو لپاره مرکز په شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه راجلب کړو.
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دمکلي اوسیدونکي صلاح الدین
سره کوم حالات رااله ورته بانکونو او مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي. نو دغه کومکونه کې د ډیر چیزې اقدام وکړو.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزر بې وسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له 13 ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لانه دي پرانستل شوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا ده چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکي. اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانان نه په هغه باندې عقیده وکي. منډې ترلې مو وایي دین از می مرا ولي شي نه مقامت کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش داده یو دی عزت یو د ابرو جن شروع کوي. یو بل تر مصیبت مرسوي. او علما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دی په قران او زمشان کوي دی په پیغمبر نبی اسلام په حدیث باندې کوي دی. نو دوی که چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډیر سخت جواب دی. د افغانستان د وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتې وو دا په ډېر تقریب جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږدي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یره خلک ماتی د مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورو ورو ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان اورو.
راپور نوایی د پنشیر دری پخله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستانه د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویل چې په کابل کې د اسعارو د تبادله تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. او اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې 70 بالغ نفوس د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. خوستیو فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد د نووزی. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د زوانانو استعدادونو او وړتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول زوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هیواده د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هیواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د اګست 13 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې څرګندې کړې. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان یې پرمختللی وي، افغانستان به ثباته وي. نو د دې لار دا نه ده چې موږ هیواد پرېږدو. د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد د پرمختګ لپاره مصرف. که سالمه اداره او مدیریت را منته شو باور وکړه چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هرې بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسخ خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې ما استعمالوي. راسخ د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کوي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو د هغې خېټه باید مړی، د هغوی روزګار باید موجود وي. هغې ته باید یو څه ته ورکړي چې تر څو هغوی په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه دی انسانی ټولنی چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي ملتونه ولسونه نور ټولنه تزي چې په ټولنه کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوش چارواکو ول د هیواد نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یو ډله په یوازې ځان نظام نشي سمبالولای. دوی خزو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوی محمد نبی عمری ول د اوسنی ځوانانو سیاسي په حل وړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو زما فکر دا ده فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګلو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده، یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي زنونه ورته مایوس کاری چې زمونږ د تعلیم سلسله ودری ده. هیڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که